السلام علیکم، ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یولس بجې شپې لایولاسو تر دولسو بجو د خبرونه کې ز منور شاس تاسو کوربایم نیکی هلی او پیرځونه مې قبول کړي. په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته. د مهمو خبرونو سره ټکی د پاکستان سپریم کورټ په عدالتي چارو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې د تورونو په اړه سوموټو نوټس اخیسته. اسلام آباد های کورټ د توشخانه په قضیه کې د عمران خان او د هغه د میرمن سزا ماتل کړی ده، او فلسطینی اوسیدونکو وایي چې اسرایلی پوز د غزې له مرکزی روغتون شفا څخه وتلې ده. د خبرونو تفصیل د پاکستان سپریم کورټ په عدالتي چارو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې د تورونو په اړه سو موټو یا لخپلې اندې نوټس اخیسته ده. دا پس له هغه دا چې 300 وکیلانو په سپریم کورټ د یو بیان لاره غږ کړي وو چې د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو لخوا لیکل شوی هغه خط کې د ذکر شوو تورونو په اړه د لخپلې اندې نوټس واخلي چې په استخباراتي ادارو په عدلیه کې د لاسوهنې په اړه لګول شوی دي. نن د سپریم کورټ لخوا ویل شو چې د دې د می اوریدنه بعد سپریم کورټ د ججانو او کسیزا جرګګۍ کوي. په دغه جرګګۍ کې به هغه قاضیان شامل وي چې د سپریم کورټ د اسلام آباد په پرنسپل چوکۍ موجود وي. د دې بنچ مشري به مشر قاضي یا چیف جسټیس فایز عیسی کوي. دا په داسې حال کې دا چې قانون پوه ایمان زینب حاضر مزاری چې د وکیلانو په بیان لاسلیک کړي د مارچ په 13مه په خپل ایکس پاڼه دغه بیان خپور کړي. په دې کې 300 او 3 وکیلانو غوښتنه کړي چې د اسلام آباد های کورټ د ججانو لخوا په جاسوسي ادارو دې د لګول شو تورونو په اړه لخپل اندې نوټس واخلي. د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو د مارچ په 15مه نیټه د سپریم کورټ چیف جسټیس ته خط استولې وو چې پکې یې تور پورې کړی چې استخباراتي ادارې په عدالتي چارو کې مداخله کوي. له دې وروسته د قاضي فایز عیسی په مشرۍ د سپریم کورټ ټولو ججانو د مارچ په 18مه په لیک کې د لګول شو تورونو جاج واخیست، خو کومې نتیجې ته ونه رسیدل. استخباراتي ادارو د دې تورونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د وړاندې وخت په وخت پوز ویلي چې په سیاسي او عدالتي چارو کې لاسوهنه نه کوي. د اسلام آباد های کورټ دوه کسیزه جرګګۍ د توشخانه په قضیه کې د عمران خان او د هغه د میرمنې سزا ماتل کړي او په ضمانت یې د هغوی د خوشی کولو امر کړي. د توشخانه په قضیه کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمنې بشرا بیبی ته د اسلام آباد سیشن یو عدالت د 2023 کال د جنوري په 13مه د 14 کلونو د قید سزا ورولې. عمران خان او د هغه میرمنې د دغه سزا د ماتلې پر ضد په اسلام آباد های کورټ کې اپیل کړي وو. په عمران خان او د هغه په میرمنې بشرا بیبی تور ته چې د توشخانه نه یې د وزیر اعظم پر مهال د بهرنیو هیوادونو د مشرانو لخوا تر لاسه کړل شوی قیمتي ډالۍ په ارزانو نرخونو اخیسته وي. د میرامشاه بازار دکاندارانو د حکومت نه د خپلو ویجاړو شوو دکانونو د تاوانونو پوره کولو لپاره احتجاجي مظاهره کړي. نن دغو دکاندارانو د شمالي وزیرستان د ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته یو وار بیا احتجاجي مظاهره وکړه. دوی غوښتنه وکړه چې کوم اویزه ورته ور نه کړل شوی نو احتجاج به تر پیښوره یوسي. د اپریل په اوله نیټه مشال ریډیو سره په خبرو کې د میرامشاه بازار د دکاندارانو د اتحادیې مشر ثناء الله وویل
پریس کلب مخشی بھی اور دا مشورہ واسرہ کی چودہ رہا میش دا غازی سائی دی کانا پیشاور تا لوٹھی دی وزیر اللہ کیر مخشی ہوا کی میش تا دی خالی میش دا سرہ مصرب کڑی یہ خو میش تا دی چار کنا خو میش دا ٹول دی کان دور تا ویائی چھ انشاءاللہ دوگر چھ اختجاج بھی دا میش اختجاج بھی اید بھی دا میش پا اختجاج شی بھی.
بلخوا د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر مشال ریډیو ته ویلي چې د 3000 ویجاړو شو دکانونو معاوضه یې ورکړی او د نورو پیسو لپاره یې وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې چې په ترلاسه کېدو به یې متاثرونو ته ورکړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د خیبر پښتونخوا په بيشام کې د وجل شو 15 چینایي انجنيرانو مړی چین ته استول شوې دي. د پاکستان پوز په یو بیان کې ویلي چې مړی د مارچ په 13مه نیټه د پندل نورخان هوائي ډګر څخه واستول شو. په دې موقعه د پاکستان ولسمشر وزیر اعظم د پوز مشرانو د اسلام آباد لپاره د چین سفیر هم موجود وو. دوی په جسدونو د ګلونو ګډه کې خو دي بیان زیاتوي چې په پیخه کې لاس لرونکو ته باس سزا ورکوي. چینایي انجنيران د مارچ په 18مه د پاکستان په شمال لویدیز کې د اوبو د برېښنا تر ټولو لوی پروژې داسو بند ته روانو چې یو ځانمرګ بریدګر خپل چاودیدونکو توکو ډک گاډي د دوی له گاډي سره وجنګاوه. د پاکستان حکومت د مات په وشتمنې ټا د برید پلټن لپاره ګډه تحقیقاتي ډله جوړه کړې و. په همدې تړاو د چینایي پلټونکو یو ډله د مارچ په 9 په تحقیقاتو کې د برخې اخیستو لپاره پاکستان ته رسیدلې ده. تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده اخیستې. او بل خبر دا چې فلسطینی اوسیدونکي وایي چې اسرائیلي پوځیان د غزې له مرکزی روغتون څخه د دوه اونیو له کاروایي وروسته وتلي دي، خو هغه سیمې یې د پراخې ویجاړۍ په حال کې پریښي. دا په داسې حال کې ده چې په سلګونو خلک د دوشنبې په سهار له اسرائیلي ځواکونو له وتلو وروسته شفا روغتون او خواوشا هغو سیمو ته راستانه شول چیرې چې دوی د ودانۍ دننه او بهر جسدونه وموندل. د اسرائیلي پوځ لخوا په سمدستي توګه کومه تبصره نه ده شوې. حماس چې امریکا او یورپي ټولنه یې ترهګر له بولی د 2023 کال د اکتوبر په 8 په اسرائیلو برید کړی وو، او له هغه راهیسې اسرائیلو په غزې پوځي کاروي پیل کړی ده. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د پاکستان سپریم کورټ په عدالتي چارو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې د تورونو په اړه د وو ججانو عدالتي جرګګۍ جوړه کړې. میرام شاه بازار دکاندارانو د ورانو شو دکانونو د معاوضو لپاره د شمالي وزیرستان د ډیپټي کمشنر دفتر مخې ته احتجاج کړی. دوی څه وایي؟
آیا همیشه د سمندای په زور یړنګولو ا دته دا ویریفیکیشن نه دا جی ای ټی او دا چې کوم دي کنه پی ډی ایم دا ولې دته دا کړی وي چې دا بزرګنګوي دا وته وکی.
د خیبر پختونخوا د نورو برخو په سیر ورستیو بارانونو په جنوبي وزیرستان کې هم خلکو ته زیانونه رسولي. ځای خلک وای
سوراغرینا دی خبرګای شو زیوبش سراکاندا ګوڑا لا کوڼای خو جا خدر بده کې ډریزیو ته د زنګوزی ونس ګورې کړی دی خلته کافي نقصان ورغای.
بلخوا د سواد خلک وای سکال د ګرانی لوجه د اختر لپاره پیزارونه نشي اخیستلې.
اګو دې خپل لیکل شروع ته ما یو جوړه پټه غستو نو پرس کرے ما غا په 45 پټریال 30 می راسي اوس داږي 8000 روپے دي زر 1500 روپے کی د روزي دیاړي کی چاغه اختر مناو ډیر ګران خبره.
او په غزا کې د اوربند ټینګښت پاړه د خبرو تازه پړاو د بسر په سرخار قاهره کې پیل شوه. دا او یو شمیر نور ریپورتونه به هم واوري. او د دې غړي په پای کې د روزې مبارکې په مناسبت له مفتي د اعتکاف په اخلا تفصيل اوریدل شي. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان سپریم کورټ د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو د هغه لیک په حق لا خپل یاندې نوټس اخیستې چې په کې په استخباراتي ادارو تورونه لګیدلې وو چې د دوی په کارونو کې لاسوهنه کوي او په دوی فشار راوړي. سپریم کورټ د اپریل په اولنې ټاټه د لیک نوټس واخیسته او دا ورېدنې د پاره یې لوی بنچ جوړ کړو چې مشري به یې چیف جسټیس قاضي فایزي سا کوي. سپریم کورټ نوټس په داسې حال کې واخیسته چې له 300 زیات وکیلانو ترې غوښتنه کړې وه چې د اساسي قانون د 144 د 3 ماده لاندې د استخباراتي ادارو لخوا په عدالتي چارو کې د لاسوهنې د تورونو د پخپلې اندې نوټس واخلي. په دې حق له نور حال له اسلام آباد زمونږ خبريال راشد خټک را کوي.
د پاکستان سپریم کورټ اسلام آباد های کورټ د شپږ ججانو د خغه لیک په خپل نوټس اخیسته چې په استخباراتي ادارو تورونه پکې لګیدلې و چې دوی په کارونو کې لاسوهنه کوي او په دوی فشار راوړي. سپریم کورټ د اپریل په لومړۍ نوټه د لیک نوټس واخیستو او د ورځې نه د پرې لوی بنچ هم جوړ کړو. د دې اوو کسیز بنچ مشري به چیف جسټس قاضي فایز عیسا کوي او په 3 اپریل به د های کورټ ججانو د تورونو اورېدنه پیلوي. سپریم کورټ دا نوټس په داسې حال کې واخیستو چې تر 300 زیاتو وکیلانو ترې غوښتنه کړې وه چې د آئین د 144 مادې لاندې د استخباراتي ادارو لخوا د عدلیې په کارونو کې د لاسوهنې د تورونو خپل نوټس واخلي. د وکیلانو د غوښتنو نه یو ورځ وړاندې حکومت د اسلام آباد های کورټ ججانو د تورونو د پلټون لپاره کمیشن هم جوړ کړی و او پخوانی چیف جسټس تصدق جیلانی د دې مشر نومولی و. خو د وکیلانو د غوښتنې نه پس جسټس جیلانی هم د کمیشن د مشرۍ کولو نه معذرت وکړو او وزیر اعظم ته یې په یو لیک کې وویل چې دی د خپلو شخصي بوختیاو له امله د کمیشن مشري نشي کولی. د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فیض عیسا ته په 15 مارچ یو خط لیږلې و. دوی غوښتنه کړې وه چې په عدالتي کارونو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې پلټنې دې وکړي. دوی په لیک کې ویلي وو چې په دې اړه د یو جوډیشل کنوینشن را وغوښتل شي. د خط نه پس د سپریم کورټ دوه فل کورټ غونډې هم وشوې او د چیف جسټس او وزیر اعظم ترمنځ ملاقات هم وشو چې تر هغې وروسته د تورنو د پلټنو لپاره د حکومت لخوا کمیشن اعلان شو. د سپریم کورټ نه د ازخود نوټس اخیستو غوښتنه کوونکو وکیلانو کې ایمان مزاري، زینب جنجوا، عبدالمجید جعفری، سلمان اکرم راجا او تیمور ملک نه علاوه د حکومت ټاکلي کمیشن مشر جسټس تصدق جیلانی زوی ثاقب جیلانی هم شامل دی. د آی این یو سر څلور اتیامه ماده د سپریم کورټ اصلي واک ټاکي او دا توان ورکوي چې د پاکستان د اوسیدونکو د هر ډول اساسي حقوقو پلي کولو لپاره د عام اهمیت مسلو په اړه خپل اقدام وکړي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د سې شنبې یا نهې ورځې اونۍ سې خپرونې
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یوه بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخې په غاړه
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د میرامشاه بازار هغه تاجران چې وای دوکانونه یې د وسلووالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال لړنګ شوی شکایت لري چې حکومت د ژمنو باوجود دوی ته تاوانونه ندي ورکړي. د دوی په خبره حکومت ځلی انتظامیه ته د دوی د معاوضې پیسې ورکړي خو دوی ترې محروم ساتل کیږي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر وای چې ورغلي پیسې یې وار لمخه په متاثرونو ویشلې دي. مرستیال کمشنر همداراز هیله څرګنده کړې ده چې لا اغېزمنو سوداګرو سره د مرستو نورو پیسې به هم حکومت ډېرې زر دوی ته ورکړي. تفصیل د عمر وزیر رپورت کې اورو.
د میرامشاه بازار دوکاندارانو او ځمکه مالکانو یو ځل بیا له حکومت د شویو توانونو معاوضو تر لاسه کولو غوښتنه کړې. د میرامشاه بازار دوکاندارانو اتحادیه چیرمن ثناءالله وویل چې نن د مرستیال کمشنر دفتر مخې ته بیا جمع شوي که ورته چې کونه نه ویشي نو مجبوره دي راتلونکي اختر به په سړکونو وي.
د تاجرانو په وینا میرام شاه بازار کې ضربې ازب عملیاتو کې صد پاسه شپږ زره دوکانونه لازمه کې سره سم شوي ول. د دوکاندارانو کمیټه مشر انور حسن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت او فوز د بازار رنګولو لپاره هم دومره تصدیقونه کړي ول او له دوی پوښتلي ول څنګه چې نن د خپل تاوان ورکولو لپاره حکومت او فوز د کالونو نه په وخت تیروي.
دغه د پرور ولی چې میشتا د پیسې ویلې نه روکوي. آیا میشه د سمندای بزور یړنګولو دته دا ویریفیکیشن نه دا جی ای ټی او دا چې کوم دي کنه پی ډی ایم دا ولې دته دا کړی به چې دا بزور رنګوي دا ته وکی دا ډیک بزور وو دته په وتا سامه کړل دته هر بری کړلو ای سي کوم دي کنه میشتا معاوضه نه روکوي میشتا کمپنسیشن دا مدد دا دایا چې د قیمته را پدا پدا خپل مدد مستړی وي اسا ما خپل مثال 65 لک روپۍ ته ول شو وایدا اس په 65 چودا ملوي شي ا چودا باندې نه را 10 ټلی چې پدا نه پیری رونی چې خدا پاکه وسکی.
دکانداران وای چې یو نیم ارب روپۍ تیر حکومت په تیر شوی بجټ کې ورته منزورې کړي چې هغه جاری شوه. خدا دوی په وینا تنظیمیا فوز او نور متعلقه ادارو د تصدیق او په نورو هیلو بهانو په کالونه تیر کړل ورته خپل منزور شوی پیسې نه ورکوي. ضرب اعظم عملیاتو کې میرام شاه میرعلی او د داخل بازارونه په مکمله توګه لزمه کې سره سم شوی ول چې د واپس ای پس حکومت ژمنه وکړه چې متاثر خلکو ته به د هغوی توانونو معاوضه ورکړل کیږي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدی مشال ریډیو ته وویل د بازار څخه کم درې زره متاثر خلکو ته معاوضه رسیدلې. د پاتې کسانو معاوضو پیسې لا هم انتظامیه ته نه دی راغلی. هڅه کړې چې متاثره دوکاندارانو ته د معاوضو ویش زر پیل شي خو دوکانداران وایي چې انتظامیه او فوز د سوکالونو نه په بیا بیا د تصدیق او کمیټو جوړولو په نوم وزوراول کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو یو بل ریپورت په خیبر پښتونخوا کې ورستیو بارانونو کې وی خواته د حکومت په وینا لس کسان مړکړي نو بل لور ته په جنوبي وزیرستان کې د چنګوزیو ونه نسکوري کړي دي. ځای خلک وای د سیلیو او سختو بارانونو یې غنې ونه نسکوري کړي او پکې رسیدلې میوه خراب شوې ده. دوی له حکومت د تاوان پوره کولو غوښتنه کوي. نور حال سیمه زمون خبريال اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي ویایي چې طوفاني سیلۍ او بارانونو یې په سیمه کښې د ځنغوزیو ځنګلو او د میوې باغونو ته نقصان ورسولی دی. د انګور اډه اوسیدونکی حبیب الرحمن د سیمې ځنغوزو ځنګلو ته د طوفاني سیلۍ نه ورسېدلی نقصان مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
دا دوه ورځې مخته چې کېم دلته بارونی نه وشول، طوفان ورته وه، د یغ ډېر زیات نقصان و کده مش پلاکې کې سوره غرینا دی، غبارګای شو، زیوبش، سراکانډه، ګوډه، لاکونای، خوجا خدر بده کې ډېر زیات د زنګوزی ونس ګورې کړې دي. خلک کافی نقصان ورغی او د دوه درې کوله د خلک ته ډېر زیات نقصان رسیږي. دلته تیار کول ژالې وشي، پسلینه ختم شي، ونه شي ختم شه، د دغه خلک سره هیڅ امداد ونه شو. مش د لایو شټاک نه، د محکمه زراعت نه، د ځنګلي چې کوم محکمه ده، دغه نه دا غوړي چې د خلک سره مرسته وشي. د خلک ډېر زیات کافی نقصان ورسېده چې کوم نقصانات شوي دي، دغه زاله ده وکړي، دغه د ریپورت وخلي.
دیوانا سیمه اوسیدونکی شان وزیر ویایي چې جالی او برانونه یې د سیمې میوې باغونه خراب کړي دي.
جمعه پر ورځ باندې دلته یوه طوفاني سیلۍ ورسره ژالۍ وه، ورسره تیز ویر وه. ځینې علاقې په جنوبي وزیرستان لور چې کومه ضلع ده پاکې یې لوندې کړې، په هغه کښې غبرګبره علاقه وه، ورسره ملک خیل علاقه وه، وچه دانه وه، کلوشه، کژاپنګه علاقه، ډوګ، ورسره چې کوم کلوتای دی، غایخو علاقه، دو وانا سیټي. په دا باندې ډېره ژالۍ روغلله، ډېره سخته تزه ووه ورسه. نو په داسې کښې چې کوم الیچا هم په ګل شېدو، ورسره مڼا چې کومه دوا په ګل شېدو، هغه ته یې ډېر کافي نقصان ورکړ. د غنم چې کوم فصل وه، هغه ته یې هم کافي نقصانات ورکړي دي. په دا علاقې کښې د زراعت ډپارټمنټ نه ورسره د سیول انتظام یې رامېږه دا درخواست کړي چې دا علاقه په ایمرجنسي په نیت باندې توسه ویزټ ورته وکړي.
د سویلی وزیرستان ځنګلات محکمه افسر عرفان ماسید په برمل سیمه کښې د طوفاني سیلۍ په وجه د ځنغوزو ځنګلو ته ورسېدلي نقصان په باره کښې مشال ریډیو ته ویایي. د سویلی وزیرستان زراعت محکمه مشر انور بیٹانائی د جالی په واجه شوی نقصان په براکش ویایي.
نقصان
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلع کښې د ژالۍ او بارانونو نه اغېزمن شوي کروندګرو سره د مالي مرستې کولی د پوره ده زر ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي. د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. سږ کال د جنوري په میاشت کې د خیبر پښتونخوا نگران حکومت فیصله کړې وه چې تر پرایمري ټولګیو پورته زده کوونکو ته به د نوو نصابي کتابونو ترڅنګ زاړه هم ورکول کیږي، خو د تعلیم محکمې اوس مهال زده کوونکو ته یوازې د زړو نصابي کتابونو ورکول پیل کړي دي. حکومت وایي دا ګام یې د پیسو نه لرلو له وجې اخیستی. چارواکو مخکې ویلي وو چې د نوو کتابونو په چاپولو به تر 8 ارب روپیو زیات لګښت راځي. دوی اوس وایي کوشش کوي چې دا خرچه 15 ارب روپو ته راکم کړي. له پیښور په زمونږ خبريال عظمت علي شاه نور تفصیل لري.
د خیبر پختونخوا حکومت سرکاري سکولونو ماشومان ته سخت کال د نوي کتابونو ترڅنګ د زړو کتابونو د بیا استعمالولو او ورکولو فیصله کړې. د صوبایي حکومت په وینا چې دغه پریکړه هر کال په نوي کتابونو کې د زیات لګښت لوجې کړې ده. د مردان اوسیدونکي قسم ګل مشال ریډیو ته وویل چې درې واړه ماشومان یې خپل زاړه کتابونه سکول کې جمع کړي او هغوی ته یې هم زاړه کتابونه ورکړي دي.
نور کله به ول نوې کتابونه ورکړه او زاړه به موږ سره کور کې پاتې شو. سخت کال چې کواړه کور ته راغله په پیپر شوې نو کتابونه ورسره نو ما یې سم کوي هغه رانه ټیچرانو واغشته وی چې دا به موږ نورو کلاسونو لواله ورکولاوینه کموالیو به تاسو له درکو.
د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې د الف اعلان یو پخوانی مشر عمر اورگزی مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت دې د کاغذ د کتاب چاپ کولو په ځای د تعلیم نوې او ډیجیټل طریقو باندې زده کړې شروع کړي.
ماشوم موټیویشن خبره هم وي. ماشوم کا سکول ته ځي هغه نوې کتابونو ته خوشحالیږي، نوې بستې ته خوشحالیږي، نوې جامو ته خوشحالیږي. دا فیصله فینانشلی حکومت ته به فایده ورسیږي، خو د ماشوم باندې مینټل اثرات په خامخا پریوزي او دې سره به د ماشوم حوصله لږه کمیږي. تعلیم خورولو لپاره موږ خپل بجټ زیات کړو. پاره کې نه صرف کتابونه نه وشي بلکې زمونږ چې کوم کوالټي اف ایجوکیشن دا هم امپروو شي. هغه امپروو کول لپاره مختلف ټولز دي. د استادانو ته صحیح ټریننګ ورکول او نن موږ سره په صوبې کې 1.5 لک ماشومان چې هغه عمرونه دي 15 کلونه ته 14 کلونه دا صوبې کې د سکولونو نه بهر دي او په قبایلي اضلاع کې دا 10 لک ماشومان دي چې د سکولونو ته نه ځي. او په دې 10 لک ماشومانو کې 75% موږ سره هغه جنکی دي په قبایلي اضلاع کې چې هغه سکول ته تګ غواړي خو دې آر آؤٹ آف سکول لسکولونو نه بهر دي. نو په کار چې موږ د ایجوکیشن انډیکیټرز صوبې کې دا بهتر کو دا چې کوم فیګرز ما ویلو دا موږ لاندې وغورځو او ماشومان چې کوم په سکولونو کې انرول دي دي ته موږ کوالټی اف یعنی صحیح تعلیم دي ته موږ ورکړو.
دا خیبر پختونخوا تعلیم محکمې ویاند افراسیاب خان مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې ټولو سرکاري سکولونو مشران ته صرف ته هغه کتابونو نه ورکول ویلي چې د استعمال قابل وي.
کتابونه به سټوډنټانو ته لیټ میلاوېدل، د هغوی سټڈی به هم متاثره کېدله او څه خرچې هم وې. صوبه هم د مالي مشکلاتو سره مخ ده. د دې وجه دا فیصله وشوله چې کوم د بره ګریډس والا دي، د پرایمری نه لږ بره ګریډس والا دې یو کتابونه نه خرابوي او محفوظ ساتي. او دې ته مخکې نه ویلې شوي او موږ تاسو به کتابونه چې کوم ستاسو نه روان بیچ دي او کوم نوي سټوډنټان راځي تاسو به هغه ته حواله کوئ. نو دې ته وجه هغه د کتابونو خیال هم ساتلې دي، کوم چې د سکولونو ټیچرز دي او کوم چې هډ ماسټرز دي، پرنسپلز دي، نو هغه ته مخکې نه وینا شوي چې تاسو به سټوډنټان خبر کړئ چې دا کتابونه به تاسو روانو مرګرو ته ملاويږي. نو دې وجه کتابونه ډېر په بهترین حالت کې دي او ابراتون کی کوم نوی سټوډنټان چې راځي دي ته والا کیږي.
دا خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو د کتابونو د چاپ کولو سرکاري ادارې خیبر پختونخوا ټیکسټ بوک بورډ په وینا چې هر کال د کتابونو د چاپ کولو لپاره ورته د 15 ارب روپو ضرورت وي. اداره وایي چې د نوي کلاسونو شروع کولو لپاره تر اوسه 28% کتابونه چاپ کړي او د نور چاپ کولو عمل لا هم روان دی. عظمت علي شاه، مشال ریڈیو پیښور.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ. د سوات ځنې اوسیدونکو وایي سا کال د ګرانۍ لوجې د اختر لپاره نوې پیزار نشي اخیسته. دوی شکایت کوي چې د تیر کال په نسبت د پیزارونو بای دوه چنده زیات شوې. بلخو دوکانداران وایي زیاتره مالونه له بهر هیوادونو څخه راغواړي چې د ډالر نرخ له پورته کېدو سره د پیزارونو بای هم لوړې شوې دي. دوکانداران بیا شکایت کوي چې سا کال خلک پیزارونه نه اخلي نو ځکه د دوی روزګار هم خراب شوی دی. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په منګوره کې د پیزار مارکیټ ته ورغله او له خلکو سره خبرې کړې دي چې په دې ریپورت کې تفصیل اورو.
د سوات په مرکزی ښار منګوره کې کښ پیر د پیزارونو خرڅونکو مارکیټونو ته د روجماتي وروسته په لوش میره سره خلق د اختر لپاره نوی پیزار اغستو ته تک شروع کړي. د پیزارونو په مارکیټونو کې د اعلی کوالټي سرمن جوړ شوی پیزارونه واخله تر پلاستیکونو جوړ شوی پیزارونه هم ملاويږي. د منګوري بازار په مارکیټ کې پیزار اغستون کې د کالام اوسیدون کې ډاکټر سمیع الله چیزان ته او کشر رور ته بوتان اخلي. دکاندار سره بیا هم کوي وای چې درمیانه درجه پیزار نه هم د اغستو څخه وت دي.
هغه ځین خپل کشر رور ته ما یو جوړه پټه اغستو نو پروس کرے ما په 45 پټریال سو دي سمه اغستې رور ته می اغستې اوس دا غي 8000 روپیه کېم نو هر یو شی چې دسو دومره دا شوی دي ډیر زیات ایکسپنسیو دي. نو غزوېم چې د غریب سړی په 1500 روپۍ کې د روزي دیړې کې ډیره ګرانه ده چې هغه اختر مناو کې ډیره ګرانه خبره ده. نو بس
ترخادار سړی چې دا
نو غزوېم چې هغه هم ځاړي نو غریب خلا زما ته ستوي کنه چې غریب سړی 1500 روپۍ د روزي دیړې علي هغه پر ډیره ګرانه ده. پلاستیکو چینا خو دې وسه خو کې هغه دې ډیزاین کې راوخ کې چې دا غي او لیدر کې فرق نشي کېږي نو زیات خلک هغه استعمال.
منګوره بازار کې د چاینا جوړ شوی د پلاستیکو پیزارونو هم په لوی پیمانه خرڅیږي. دغه ته ورغلې د مانکوټ نوابادي چې د بیکرۍ روزګار کوي وایي چې ماشومان ته ارزان پیزار اغستو ته راغله خو دغه هم ګران دي.
اوس راغله ما غوښتل چې لټون له پیزار لواله
په ماشومان
نو ډیره زیاته مهنګای ده ورسره ګران ګران
روز کله سره ټو وسه کار سره
مخکې 5-600 روپۍ ملي د لوس 1200 1500 1000 روپۍ د سیمې لويږي نو ډیره زیاته مهنګای ده.
دا په ارزان دکان دی چې ته لاشي سرویس ته او باټا ته د علم شو سره لاشي نو بیا ریټ څنګه
هلته ډیر تیز ریټونه دي 3500-4000 دار ریټونه وي په دلته چې کم دي دا 1500 وي هغه 1200 پوری ور کوي. او جی هغه خو نشو غستې هغه ډیره زیاته مهنګای ده او ګرانی ده په خپل بجلی ما او هر څه دونه ګرانی ده چې بالکل د کور خرچې د سره پوره کیږي. دا
هو بار سمجه دا هو کمر
پیزار خرڅون کې د منګوري دکاندار ظهور علیم وای چې دوی شپږ میاشتې وړاندې د اختر لپاره سوداګرۍ راوړي خو سخ کال د زیاتې ګرانۍ له وجې مالونه کم دي او ګاهک هم نیم په نیمه نشته.
زم پیسې ډېرې زیاته کمزوري شوه د هغې د وجې سونه تقریبا 80% امپورټ کیږي نو د هغې د وجې ګرانۍ ډېر زیات راغی او تقریبا زمګه په سیل کې خو تقریبا شي 50% کمې راغله دی وجه شي سو کې فوټ بول انش او اکثر ماشومان راولي مور پلار نو سلو پنځه ماشومان نو یو دوه یا درو لوالي د بیا واپس بوزو هي چې نور پیسې راوړ بیا به دوباره راشو دی نور لګول نو ډیر زیات خلک سفر شه دي زمګه کاروبار هم سفر شه دي چې ارزاني ډیر خرسيږي چې ګراني نو بیا سیل دون زمګه نه کیږي.
د پاکستان اقتصاد شمیره لرونکو اداره بیرو اف سټټیسټیک لخوا د مارچ په 18 نیټه جاری کړې شوې شمیره تر مخه هیواد کې د تیر کال نه د وخت پورې د ګرانۍ شره 20% زیاته شوه. ریپورت کې وایي چې د روپۍ په قدر کې کمی د پېټرولو بجلی او ګیس نرخونو کې زیاتواله او بیا د حکومت لخوا سټټیسټیک لګولو سره د ګرانۍ زیاته شوه. د ترڅنګ د ګرانۍ یو وجه په ملک کې سیاسي ناقلاري هم ده. د ګرانۍ سره د عامو خلکو د اغستو توان هم په یاد شر سره کم شوه. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
دا مشال ریڈیو واتس اپ چینل.
دا مشال ریڈیو پر واتس اپ چینل ویڈیو گانو، تصویرونو، غږیزو خپرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د پاکستان سپریم کورٹ په عدالتي چارو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې د تورونو په اړه سوموټو یا اسخود نوټس اخیستې. نن د سپریم کورٹ لخوا ویل شوې چې د دې مقدمه اوریدنه به د سپریم کورٹ عدالت د ججانو او کسیزا جرګګۍ کوي. د اسلام آباد های کورٹ شپږو ججانو د مارچ په 15مه د سپریم کورٹ چیف جسټس ته خط استولې و چې پکې یې تور پوری کړی چې استخباراتي ادارې په عدالتي چارو کې مداخله کوي. استخباراتي ادارو د دې تورونو په اړه څه نه دی ویلي. ولدې وړاندې پوز وخت په وخت ویلي چې په سیاسي عدالتي چارو کې لاسوهنه نه کوي. د اسلام آباد های کورٹ دوه کسیزې جرګګۍ د توشخانی په قضیه کې د عمران خان او د هغه د میرمنې سزا ماتله کړې او په ضمانت یې د هغوی د خوشي کولو امر کړی. د توشخانی په قضیه کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمنې بشرا بیبی ته د اسلام آباد سیشن یو عدالت د 2023 کال د جنوري په 1 د 1414 کلونو د قید سزا اورولې وه. په دوی دواړو له توشخانی قیمتي ډالیو په ارزان نرخ د اخیستو تور دی. د میرام شاه بازار دکاندارانو د حکومت نه پوځي عملیاتو پر مهال جوړ شو دکانونو د ماویزو لپاره احتجاجي مظاهره کړي او پکې غوښتنه کړي چې کوم ماویزه ورنکړل شي نو دا احتجاج به تر پیښور ورسي. بل خو د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر مشال ریډیو ته ویلي چې د 3000 جوړ شو دکانونو ماویزه ورکړي او د نورو پیسو لپاره وفاقي حکومت نه غوښتنه کړي چې په تر لاسه کېدو به متاثرینو ته ورکوي. د خیبر پښتونخوا په بشام کې د وجل شو 15 چینایي انجینرانو مړي چین ته استول شوې. د پاکستان پوسټ بیان کې ویلي چې مړی پرون د پندایل نورخان هوایي ډګر څخه واستول شو. دا انجینران د مارچ په 15مه یو ځانمرګي برید کې وجل شو چې تر اوسه یې چارج ذمہواري نه ده بنلې. او فلسطینی اوسیدونکو وایي چې اسرائیلي پوځیان د غزې له مرکزی روغتون څخه د 2 د کاروي ورسته وتلي خو هغه سیمې د پراخي ویجاړۍ په حال کې پریخي دي. د اسرائیل پوځ لخوا په سمدستي توګه په دې اړه کومه تفسیره نه ده شوې. د مشال ریډیو خبرونه کې مو د دې ساده خبرونو لنډیز واوریدا. اوس ورزو نړیوالو ریپورتونو ته. په غزه پټۍ کې د اوربند ټینګښت پاړه د خبرو تازه پړاو د مصر په سر خار قاهره کې پیل شو. د ریپورتونو لمخې په دا خبرو کې د اسرائیل یو وفد هم ګډون کړی دی. په همدې حال کې د غزه د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په 13 غنټو کې واو یا نور فلسطینیان د اسرائیل په حملو کې وژل شوي دي. تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د قطر او مصر په منځګړیتوب د خبرو تازه پړاو چې هدف یې په غزه تړنګ کې د شپږو اونۍ لپاره د اوربند ټینګښت دی پرون په قاهره کې پیل شو. د اوربند په بدل کې د حماس ډلې له بند څلويشتو یرغمل سوي د خوشي کېدو وړاندیز مطرح شوی دی. د حماس له توندلارې ډلې سره چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي د محل شاوخوا 130 یرغمل سوي کسان پاتې دي. د مصر د پلازمینې قاهره په خبرو کې د اسرائیل یو اتهم غډون کړي خو د حماس ډلې کوم استازي پکښ نهسته. د حماس ډلې غشتنه ښکاره ده. هغه دا چې په غزا کې دی روانه جګړه پای ته ورسیږي او ټول اسرائیلیان دی له غزې ووزي. اسرائیل دغه وړاندیز نه منیا ویلي دی چې په غزا کې د حماس خلاف خپلې جګړې ته دوام ورکوي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې په مخکنیو 24 ساعتونو کې 70 تنه نور فلسطینیان هم د اسرائیل په حملو کې وژل شوي دي. بل خو د اسرائیل پوځ وایي چې په یو هوایي حمله کې د اسلامي جهاد ډلې یو لوړ رتبه قومندان وژل دی. د اسرائیل په وینا دغه قومندان چې نوم یې نه دی اخیستل سوی د غزې په مرکز کې د الاقصی جومات په انګړ کې وشتل سوی دی. په غزا کې روغتیاي سرچینې وایي چې د اکتوبر میاشتې له 10 په پیل سوی جګړه کې په دې ځای کې د وژل سوی کسانو شمیر تر 2300 او 200 څخه زیات سوی دی. په غزا کې دا جګړه ورسته له هغه پیل سو چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې په اومه پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان وژل او 240 نور یې یرغمل کړل. په نومبر میاشت کې د یو لنډمهاله اوربند پر مهال چې او ورځې دوام وکړ، ځینې یرغمل شوي کسان د لسګونو فلسطیني بندیانو د ازادۍ په بدل کې خوش شول. تر اوسه په غزه کې د اوربند د ټینګښ په هدف د خبرو څو پړاوونه بې نتیجې پاتې شوي دي. د مصر او قطر تر څنګ د امریکا متحده ایالاتونو هم د دغو مذاکراتو منځګړیتوب کړی دی. واشنگتن له اسرائیل غواړي چې د غزې په جنوبي شهر رفح کې خپل پوځي عملیات پیل نه کړي، خو اسرائیل ادعا کوي چې د حماس ډلې غړي او ځینې مهم جګړه مار په رفح کې پټ دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې پر رفح شهر د حملې د احتمال په اړه سخت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا ډول یو اقدام کولای سي انساني غمیزه رامنځته کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې هر ولایت د خوړو د کموالي له بحراني حالت سره مخامخ دي. دغه پروګرام په وینا په دې هواد کې 14 ملیون وګړي له لوګې سره مخامخ دي، خو دوی تر نیمایي کمو خلکو ته خوراکي مواد رسولې شي. په افغانستان کې ګڼې بېوزلې کورنۍ وايي د خپل اولادونو د نفقې برابرولو ته حیران دي او د دوی په نامه راغلي بشري مرستې تر دوی نه رسیږي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د خوړو د کموالي ستونزه د افغانستان هر ولایت ته غځېدلې ده. د دې ادارې په وینا کسان په افغانستان کې په میلیونونو کسان د خوړو مرستې ته اړتیا لري. دوی د دغو اړو کسانو تر نیمایي لږو حقو سره مرسته کولای شي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو مرستیال ضیاءالدین صافی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
در حال حاضر نزدیک به 16 میلیون نفر یا یک سیوم جمعیت افغانستان نمیدانند وعده غذایی
دا محل نجده 14 میلیون وگری چه دا افغانستان دا نفوس یو پر درهیم برخه کیجی نو پوهیجی دا بل وقت خواده لکومی برابر کری. په هیواد که هر ولایت دا خواده دا نخوانده توب لبحرانی سطحه یا تر هغه بدتر وضعیت سره مخامخ ده. دا بودجه کموالی تا پام سره دا محل دا خواده نړیوال پروگرام یوازی 2 میلیون کسانو تا دا خواده او استر ری تغذیه مرستی برابر اولی سی. حال دا چه 14 میلیون وګړي وژي دي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د روانو 14 میاشتو لپاره د خپل ټولو پروګرامونو په خاطر 28 میلیون امریکایي ډالر ته اړتیا لري.
په افغانستان کې ګڼ کسان شکایت لري چې بیوزل دي، نه ورته مناسب کارونه پیدا کیږي او نه هم د قیمتونو د کنټرول لپاره عملی اقدام کیږي. د ننګرهار یو اوسیدونکو چې خپل نوم نه دی اخیستی ازادي رادیو ته په خپل پیغام کې ویلي په کور کې دوی ماشومان د وینې په سرطان اخته دي چې نه د درملنې وسلري او نه هم د هغو د نسونو د مړولو.
دومره مستندوی ادارې دي دا دوړو کاډونه ورکې دا خدي بد دي دا مونږ ته نه ملاويږي نه چاره کړې دي راته او نه زما کول لیدل او نه ورخې څوک او نه ما ته راکې وروره او دا مهرباني کولې شي زه پازر وخم دا بډې سخت حالات کې ودی کې ژوند کوم غواړم چې ما سره ملستې شو چې نه کېږي ورې سبت نه بار کو توځو بته نه خواته بته نه کډ وړو زه مجبور چې بس دولګي څوک ماران نه چې خاورې خو دولګي سره وخت تیر کړو سمه دار او تور کول کې غټ خلکو ته کېږي او غریب ته نه ورکول کې.
بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په خپلو راپورونو کې په وار وار د افغانستان د اقتصادي وضعیت په خرابېدو د اندېښنې په شوولو سره ویلي چې افغانستان کې د بېوزلۍ، بیکاری او د خلکو د اړتیا کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده. د طالبانو چارواکو په وار وار ادعا کړي چې په افغانستان کې وضعیت دومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو لخوا راپورونه ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د وروستیو ورکړل شویو شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د ننګرهار اوسیدونکو په بازارونو کې د خوراکي توکو د بایو د لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي چې دکانداران ورستر بلې د خوراکي توکو نرخونه لوړوي او د جلال آباد خاروالۍ له چارواکو دوی غواړي چې نرخونه د کنټرول کړي. بلخوا د خاروالۍ چارواکي وایي چې د دوی د سارنې ټیمونه هر ورځ د نرخونو د کنټرول لپاره په دکاندارانو ګرځي او یو شمېر دکانداران یې له نرخنامې نه د سرغړونو په تورونو جرمانه کړي هم دي. تفصیل په دې رپورت کې.
د جلال آباد خر اکثر اوسیدونکو په ورځ مزدوري بوختي او شکایت کوي چې هټیوال ورستر بلې د خوراکي توکو نرخونه لوړوي او دوی نشي کولای چې د ورځ مزدوري په پیسو خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. دوی د جلال آباد خاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړي. د جلال آباد خر دوه تنه اوسیدونکو زرګل او عبدالغفور وایي
خارشي د چالش کېږي ګوتې د سوځي روپې شته نه مشکلات دياتي ټول باید یو بل من رحم وکړو هغه وکړو نیم کنټرول شي. د سیار شي باندې ولې باید دام کنټرول کی هر شي کنټرول کی.
یو څه اندازه دکانداران هم ظالمان دي. دوی دغه مالونه ساتلی اوسېږي په دغه ورځ باندې دوی چون بربار ور باندې زیاتی هغه ریټ نه مرایتي.
په جلال آباد خار کې د اسناپو او کسبګرو اتحادی مشر باز محمد سوانمل هم مني چې نرخونه له یوې ونې بلې ته مخ په لوړېدو دي.
تر یو حده پورې د زمونږ د ولسونو خبره پر ځای داسې ده چې هغوی مخکې مالونه وړي وي کله چې زمونږ هټېوالې او ولسونه بیا راځي بازار ته دلته اجناس د کمپنیو نه ختلي.
خو په ننګرهار خاروالۍ کې د طالبانو د حکومت ویان بختیجان مراد وایي چې د دوی د نظارت ټیمونه هر ورځ د خار په هټیوالو د نرخونو د کنټرول په موخه ګرځي او کوم هټیوال چې له نرخنامې سرغړونه کوي مجازات کیږي.
د جلال آباد خاروالۍ لوري د روژې مبارکې میاشتې په راتګ سره د لومړنۍ خوراکي توکو لپاره نرخنامه ترتیب شوي او تقسیم شوي د ټولو صنفونو ته. د دې د تطبیق موخه باندې د خاروالۍ اړوند د مارکیټونو تنظیم امریت په مشرۍ باندې د نرخونو ګټ کنټرول ولایتي کمیسیون هم شته دی چې هغه هم سر تر سره کوي او د دې سره هم مهاله خاروالۍ درې بېلابېلې کمیټې جوړې کړي دي چې دا په ټولو ناحیو کې ګرځېږي او هلته به د نرخنامې د تطبیق په موخه کمپاینونه ترسره کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د روژې د میاشتې د مبارکۍ په پیغام کې ټولو اړوندو مسؤلینو ته سپارښتنه کړې وه چې د نرخونو کنټرول ته جدي پاملرنه وکړي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په پیښور کې د عبدالستار شاه باچا مزار چې د باچا جان په دربار هم یادېږي لکلون رئیس د قوالی د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالو سندرغاړو موسیقارانو په همدې مزار کې د قوالی په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانا رنگ په ولس کې مقبول کړي دي. اوسنۍ ځوان سندرغاړو او ساز غږونکو د باچا جان په مزار د قوالی دود ژوندې ساتلې دي. ځنې شنن کې وای په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سخت دریځي او تاوتری خوالي مخنیوي د صوفي افکار او د موسیقي لارې د هغو د ترویج له طریقې ممکن دي. نور تفصيل د هرن باچا ریپورت کې ورو.
د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې خار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه باچا پر مزار د قوالی لپاره غونډيږي. د قوالی د محفل منتظم ماس خان وصال چې د تبلی استاد او موسیقار دی د مارچ پر یو دیرشمې مشال ریډیو ته ویل تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې د ذمواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یو پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواری صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ما ته واره شو. زما داس دېرش کاله به کېږي چې دا زه کومه دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی نو دا هغه راته دا ګیوټي را کړې دا پکې چاره جمعې شپه قوالي بیا په میاشت کې دوه دغه راځي چکې شریف ختم ورته وي لنډي سورتونو ختم بیا هغې کې قوالي دېکې ټول صوفیانه کلامونه حمزه بابا ډېره شاعري پکې راغله که نه هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاذ ویلي دي که نه او څه بیا ما جوړ کړي حمزه بابا شعرونه رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غوونکی فضل استاد چې د عبدالستار شاه باچا مزار د قوالی په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غوونکو ته احترام لوي او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه باچا صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود نو دی د دبګرۍ کې یو ځای و بیا بعد کې دلته کې دا ځای آباد شو بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه غټب النواز د خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي او دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خام ډېره زیاته خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په آداب باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږه د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږه د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډېر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډېر لوی فخر ګڼي د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه باچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار وو. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیر عالم شینوارې د ډان ورځپاڼې په خپلې لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالی محفلونو پر سر د عبدالستار شاه باچا مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالی ویل او اورېدل د نفس د تزکیې د سوابه د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د هم د اسلامي کالج په هنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی د دې خو خپل بنیادونه دي خدای منل رسول منل قرآن منل او عبادت کول د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو حال لري چې دی نو جنگ دی لوښ شوې تماچه ده نو زمام چې دا د دشمن دی کامی
تبلغه غون کې او موسیقار ماسخان وصال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماړای کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وصال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې هلته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.
خبر کده هر ځای وي، حالات کا ہر ڈول وی، مشال ریڈیو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی. لمشال سر اوسی لخبری نڑی سر پادشی
د مشال ریڈیو خبرونی دی. د سکاټلند د بادشاہ د وجون کی پوزی جرنیل میکبیت په نوم د شیکسپیر لیکل شوی ډراما په پښتو ژبه چاپ شوی ده. دغه ډراما یا ناول د پښتو مشهور شاعر او لیکوال قلندر مومند خواوشا سلويخ کال وړاندې ژباړلې وو. دغه ډراما د موجوده وخت او د پاکستان او خواوشا سیمو د حالاتو سره ډیر مناسبت لري. دغه ډراما په اول وار په 1400 او د رښتم کال کې لیکل شوی و چې ژباړه یې خواوشا سلور سوا کال پاس چاپ شو. تفصیل د شانواز ترکزی رپورٹ کې ورو.
د انګریزي ادب ډراما میکبیس یا میکبیت په پښتو کې چاپ شوی. دا ډراما چې لیکونکی د انګریزي ادب مشهور لیکونکی او شاعر شیکسپیر وو، د پښتو ژبې مشهور لیکوال او شاعر قلندر مومند ژباړه دي چې د مرګ څخه یو ویش کال پس په کتابي شکل کې چاپ شوی. دا ډراما په اول وار په 1400 کال کې چاپ شو، خو قلندر مومند دغه ډرامه په 1980 لسیزه کې ژباړل شروع کړل. د قلندر مومند شاګرد شاعر او صحافي روخان یوسفزی وایي دغه ډرامه په شعري شکل کې هغه وخت په یوه میاشتنۍ مجله کې په قسطونو سره چاپېدل. هم
په تاتار میگزین کې دا په کیسوار هغه منظومه ترجمه کړې ده. یو کلندر صاحب چونکه هغه د ترقی پسند تحریک او د ترقی پسند ادب د دغه پلوی او نظریاتي تورم دی کیسه کې مکبت چکم دی د خپل اقتدار د پاره او د خپل حکمرانۍ د پاره او د خپل مفادات او پاره سمره قتل عام سمره ظلم جبر. نو دا کلندر صاحب په یو نظریاتي بنیاد باندې او دغه فکر حواله سره چیرې یعنی دلته مماثلت خوري، یعنی مطلب دا چې د مظلوم او محکوم خلکو سره یا دغه سره دا حکمرانان او دغه شکم دین هغه بیا دې ته نګوري خون خرابي او قتل عام ارتش یو هغه خپل یعنی اقتدار ته ځان رسي او خپل بادشاہت حاصله وي.
د شیکسپیر دغه ډرامه حقيقي مګبت یو تکړه پوځي مشر او د سکاټلند د بادشاہ ډنکن خپلوان وو. د تزيني جادوګر خو ویلو دی په پرتونکو کې د سکاټلند بادشاہ جوړيږي. مګبس ورستو د دغه بچی خستو د پاره ډنکن په نوم دغه بچا اوجرو خپل یو تکړه او باوري پوزي مشر بون کیو یې هم اوجو او دغه جادوګر بون کیو د هم ویلو چې د اولاد په ورستو وختونو کې د سکاټلند بچایان وي. مګبس ورستو ډیر خلک چې د دغه بچی د پاره خطر جوړیدل وجلیو. نقلندر مومند دغه کتاب د ترجمه اخیری کتنه او په کده زینو غلطیانو د سمغولو کار د ډان ورسپان خبريال شیرالم شینواری کړي
او ما وکتل چې دا ترجمه بالکل د اصل یو عکس ده. او دغه ما په دې کتاب په شاته په خبرو کې وړو مختصرو خبرو کې ویل یوم دي لیکل یوم دي زما بالکل دغه جذبات چې دا ښکار چې دا شیکسپیر د خپل د مرګ نه څور لږ وخت مخکې په پښتو کې ترجمه کړی ده. دغه ترجمه په دې فکر باندې زما په خپل نظر کې په دې وجه کړې و چې کمې برایانې کمې غلطیانې کمې خبرې د شیکسپیر د دور نه مخکې په تاریخي حواله سره په حکمرانانو کې موجود وي دغه اوس هم دي زموږ په دې وخت کې هم دي او شاید چې په خراب شکل کې موجود دي.
د ډرامې تر مخې مګبس په خپل خو یریدو به چې د لاسه یو څوک ازار نشي. خدا هغه خزه چې په ډرامه کې لیډی مګبس یا د مګبت خزه لیکل شوی هغه بیا بیا لرسولو چې د بچی د خستو د پاره بچا او د هغه ځامن مړکی بچا ډونکن چې کله ته مګبس کور ته مل مشو هغه خو یو جوړ البته ځامن مالکوم او ډونالبین وتختیدل او بلی بچی ته لاړل. هغلته د مکبس نه د بدل اغستو د پاره خپل پوزونه جوړ کړ. مکبس بیا بیا د هغه جادوګر خوځونه د خپل راتلونکي پوښتنې کولې. نور ته دا هم ویل شوي چې د ده مرګ به د هغه انسان هم نه وي چې په نارمل طریقه زیږېدلی وي. د پېښور بخشو پل اوسېدونکي زلمی شاعر او مدني فعال ابراهیم کامل مشال رډو ته وویل دې کتاب کې د لوستونکو دپاره د موجوده زمانې سره د مشابهت ګڼ شمېر خبرې شته.
دا وخت ساهو لیکونکو مرکې کې مونږ ته ترلاسه کېدی شي. هغې نه به دا مختلف دوکاندارانو ته تقسیمېږي. دې سرې سرې به دا افغانستان ته هم لېږلی کېږي. بل دې کې مونږ ته د انګریزۍ چې کوم اصلي متن دی هغه هم ملاویږي. یعنی په یو طرف پښتو ده او په بل طرف ته انګریزۍ چې کوم هغه اصلي متن دی. نو بل کلندر صاحب ډېر هغه لفظونه استعمال کړي چې هغه به اوس پښتنو نه یو ورک شوي وي یو ورته نه وي ښکاري. نو هغه لفظونه هم پکې شته.
او د ډرامې په اخره کې د ډونکن بادشاه یو زوی د مکبس په بادشاهۍ برید وکړي او مکبس مړ کړي. قلندر مومن دغه ډرامه زه کوم پښتو ته ژباړ دی چې اوس پښتون هم د سیاسي تخت اخیستو لپاره هر رقم چلونه کېږي. او دغه ډرامې باندې په 1948 کال کې په انګریزي ژبه کې یو فلم چې پروډیوسر او ډایرکټر یې چارلس ویریان وو هم جوړ کړی و. د دغه فلم دورانیه 2 غنټې ده. خو د دغه ډرامې ځانګړیتوب شاید دا هم وي چې شیکسپیر په 1800 کال کې مړ شوی او د مرګ یې 1 کاله پس په انګریزي ژبه کې دغه ډرامه کتابي شکل کې چاپ شوه. ولې د قلندر مومن لخوا ژباړه د هغه د مرګ 21 کاله پس په مارچ 2024 کال کې چاپ شوی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ. او اوس هم د مشال ریډیو د دې غړې په پای کې ورزو د روجې مبارکې د ځانګړې موضوعاتو په حواله باندې د دینی خبرونو دغه لړۍ تاسو اوریدلې شئ چې پکې بدرته مفتي ذاکر الله ذاکری صاحب نن د اعتکاف په حواله باندې تفصیل درکې.
د روجې په اخر عشره کې چې درې ما عشره ده د ټولي اسلامي نړۍ مسلمانان د اعتکاف سنت ادا کوي. اعتکاف د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مؤکد سنت دی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم له مکی مکرمه څخه مدینه منورې تراغه د هغه نورسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سنت کله هم نه دی پریخي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اول عشره کې په درمیانه عشره کې او په اخیری عشره کې اعتکاف کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا نه پرده او فرمایله نو د هغه بیبیانو مبارکو اعتکاف کاوه. اعتکاف د خزو او سړو دواړو لپاره سنت دی. خزی لپاره خپل کور کې اعتکاف کول دا سنت دی. په هغه ځای کې چې د ټول نصیحت پردي ځای ځکه چې څرنګه عبادت او منځونه د هغې په کور کې دننه او په هغه ځای کې چې زیات د ستر او د پردي او د خفا ځای ثواب زیات لري نو همدارنګه اعتکاف هم هلته ثواب زیات لري. اعتکاف د عبادت په نیت باندې مسجد ته ورننوتل او هلته اوسېدل چې د ورځې سړی روژه ولري په مسجد کې اوسیږي او ما سیوا د انساني او شرعي ضرورت نه د بل ضرورت په خاطر باندې د انسان د جماعت د حدود نه نوزي دې ته اعتکاف ویلی شي. په اعتکاف کې څو خبرې دي. اول انسان د دنیاوي تعلقاتو نه ځان ژغوري او د الله جل جلاله په طرف باندې متوجه کیږي. دویم د قران کریم په کثرت باندې تلاوت کوي. پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایي. تسبیحات او ذکرونه کوي او د ليله القدر د شپې لټه او تلاش کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تحروا ليله القدر في العشر الاواخر من رمضان. د رمضان المبارک د میاشتې په اخیرو لسپو کې تاسو د قدر شپه ولټوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل هم دا لټولې ده او صحابه کرامو ته هم د دې د لټولو امر کړی دی. چې کله به د رمضان المبارک میاشت را داخله شو نبی اسلام مبارک به اجتهاد په عبادت کې او کوشش شروع کړ. همدارنګه کله به چې اخیری عشره شوله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ملا وتړله عبادت ته او بیخي به ځانته شو او عبادت به کاوه. خپلو بیبیانو مبارکو ته به هم د عبادت حکم کاوه. نو په اخیره عشره کې عبادت بیا په هغه شپو کې چې طاق شپې دي پاگ کے زید دلالۃ القدر امکان دے نو پہاڑ کے عبادت قول دا ڈیر اہم خبر ادا دلالۃ القدر ثواب چدے دا زر میشت قبول عبادت عمر ثواب دے اللہ عز و جل دا ثواب منگوتا سکولتا را نصیب کی
دا مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.